ژبه وه.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دوه افغان وګړي تېرونۍ د ایران په یوه زندان کې دام شوي. دغه سازمان چې مرکز یې په ناروې کې دی، پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر دغو دوه افغان وګړو د مرغوم یاجدي پر دویمه نیټه د ایران د کراچ په مرکزي زندان کې د اعدام حکم تطبیق شوی. د دغو افغانانو بشپړ هویت په ډاګه شوی نه دی، او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه کسان د کوم جرم له کبله په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایران په زندانونو کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 502 کسان اعدام شوي وو، خو د ایران داخلي رسنیو یوازې د 1 کسانو د اعدام خبر ورکړی وو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د پاتو راګیرو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازې ترلاسه کولو په هڅه بوخت دي. ویل شوي شاوخوا 3,500 کانټینرونو ته د لیک اجازه ورکړل شوې او ټول افغانستان ته په رسیدو دي. د افغانستان او کوربا هیواد متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شارجه په نړیوال میدان کې خپل دویمه شلوریزه لوبه کوي. نننۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل کی. افغانستان چې تیر اونۍ له متحده عرب اماراتو سره دوه غیر رسمي 500 لوبې وکړې او دوه ډېر وکټلې، خپل لومړی شلوریزه لوبه هم تیر جمعه د دوه بیا منډو په توپیر وکټله. د ترکیې چارواکي وایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په شک نیول شویو کسانو شمیر پرون 109 ته ورسید. د ترکیې چارواکو تر ترجمې پورې د نیول شویو کسانو شمیر 2 کړی وو او په دې اړه د خپلو عملیاتو د دوام خبر ورکړی وو. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر علي یارلیکایا پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه په 2 ښارونو کې د دغو لسکونو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. ترکیه په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افراطي غړو خلاف خپل عملیات لا شدید کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هره اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه. د دې اونۍ د لوبو له میدانه په اونیزې سپورتي خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یا ورځنیو سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه، خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره 3 سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي لګول شوي بندیزونه لاملونه یې څه دي؟ د افغانستان د 19 ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې، خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی. کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري، خو شرطونه یې څه دي؟ په کابل کې د وزلوبې د 5 پړاو سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي دا ځل ماتې خوړلې ده، او د خپرونې په 2 نیمایي کې بدرته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګیدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خپره کړو. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، را سره ملتیا وکړئ. پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق، مجیب الرحمن او فضل الحق فاروقي د 1 لپاره بندیزونه لګولې دي، او د 2 لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي. یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه ده رسنیزه کړې، خو نوین الحق پر خپلو ټولنیزو پاڼو لیکلي دا یو عامه وعدي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپرېږي. په دې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنه کړل شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوه، په همدې خاطر یې د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کاوه. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ غبرګون نه خودل شوی. د کرکټ ځینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمېر نورو غندلې ده. د کرکټ د مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او که دوی د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي پکار ده چې ورته چلند ورسره وشي.
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یو ځای ته رسېدلی دي او بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دي چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده پکې ادا کړي، نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړین ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو ته دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي.
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مخکینی مسؤول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړې وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي، ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان. د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دریو لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول.
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي. دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال دپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي. د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازه لیکونه یا ان او سیز یې فسخ شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو دریو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او همدا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
بل نور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ل عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د دسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلید، هغه 28 نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 38 نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاء الرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوب لړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یاد لوبډلې د دسمبر په 16مه نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې درې اړخیزې لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړې به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټه به دوام ولري. تر دې لوبلړې وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې ورسره سره مرکه کړې او ویلي دي د په خوخه د ځل قرارداد ورلېګل شوی دی او تمه یې خودلې چې لاسلیک به یې کړي خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشهور روزونکي جاناتن ټراوټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د دسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. خغلی ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو آر بی آی له افغانستان سره د مشهور روزونکو د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې لکه څنګه چې ما وختي دي هماغه څه وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشهور روزونکو زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکو ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکو وګمارو چې موږ د شاتک پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. روسل هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 500 نړیوال جام کې خېلو بنندارې ته وړاندې کړې، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکو جاناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2023 زیږدیز کال د دسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 23 سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو دا چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینی ټیسټ سیالۍ کې د دسمبر په 24 نیټه د استرالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر استرالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالۍ د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د دسمبر میاشتې په 20 نیټه پیل شوې وه چې استرالیا په دوه پاړیو کې 219 او 261 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته استرالیا لوري د 50 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندوستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندۍ سنیها رانا چې په دوه پاړیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د استرالیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1908 زیږدیز کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د وایې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډله د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبي بسکشۍ 5 پړاو سیالۍ د سې شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د دسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د 50 مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلو ده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشی له خپل روسي سیال څخه ماته وخوړه. د آزاد مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبه پورې عبدالکریم بدخشی د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماته خوړلې ده. یا د سیالي د روسي په مسکو خار کې تر سره شوه. خاغلی بدخشی تر دې وړاندې خپل و سیالې ګټلې وی او یوای بیللې و. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د دسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک آوټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سپوهنې بل تل دیوینتی وایلډر د نیوزیلندي جوزف پارکر څخه ماته خوړلې ده. وایلډر تر دې وړاندې یوازې دوه ځل د سپوهنې له وسنی نړیوال تل تایسن فیوري څخه ماته خوړلې وه. د سپوهنې په دې سیالیو کې بل مهمه لوبه د روسیې هیواد د دوه لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټل او د ای بی ای کمربندې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوه کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سن دی ویلي، خو موږ غوښتل دي چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمد صاحب، د کرکټ بورډ دا پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیوالو لیګونو کې د دوه کلونو لپاره انوسی اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم مجیب او فضل فاروقي او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو دا رقم فیصلې سیدي ډیر په تدبیر سره او ډیر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یادو لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه، دا رقم بندیزونه د حلارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کوي یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه. دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو دا سدا ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار ونسو او په کار وسه ډیر په مسلکی ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سده خپل هغه پاور او خپل کنټرول سدی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سده دا به یو پیغامي د ټولو لوبغاړو لپاره یو سترونګ پیغام ورکړی ده. خو دا پیغام سده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډیر زیات هغه پیشبیني سده موږ نه شو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سدا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي. بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري. نو بیا په دې صورت کې دا رقم فیصلې کول سي دي اړین دي، ضروری دي، ځکه د دې فائدې هم ستا فائدې دادي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو کوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي، نو دا فائدې هم لري. خو کبیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې و داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلې.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرین بولټ، کوانټین ډیکا او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډیره دنیا کې هم داسې مخکیم د داسې کیسو مونږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي. ډیر ملکونه چې دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلند مثال راواخلو، پنځه شپږو لوبغاړي کې داسې قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېر غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو، که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي. نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د چیرې په ټیم کې د یو چا پرفارمنس ډېر زیات د خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس په هغه لیول نه سي کوی چې دی د آی سی سي په رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وای چې بغیر رینکینګ نه سي ټچ کولی، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل، ډیرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی، یا همداسې ده؟
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري، دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو، نو اوس که د یو ای خلاف مونږ لوبه کوو، نو د دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږ هېڅکله بدیل نسي کېدی، د دوی بدیل نسي کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی، بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږ ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سي، دا ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه دروان یا کار نه کیږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دې پیدا سي یا دې زر پیدا سي، او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دې پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل، تاثرات به ډېر زیات وي. درې وړ ډېر زیات مهم بولران دي د ټیم، او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل چې زمونږ بولینګ برخه له مخکې نه ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه بولینګ برخې نه که دا درې کسه ووځي مونږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو. مونږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرو نو مونږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به هم ډېر کم سي، نو ډېر زیان به ولري. نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او ډېر صبر نه کار واخلي او د دې ورلد کپ لپاره او د افغانستان لپاره ډېر مسایلو نه تیر شي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستونځي وی استونځل شته د سه هم نه د سی ټول کارونه دومره د پالیسی مطابق روان دي یا د سی ډیر دي قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسی طبقاتو باندې ټول کارونه ډیر سم روان دي. مونږه کو ګورو د سلیکشن پالیسی سرغړونه هم کړې ده، د ایچ آر پالیسی سرغړونه سوې ده، نور سرغړونه ډیر روان دي. نو په د سه هم نه د سی ټول کارونه دي په ډیر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني. نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ د سه یو بل کمیټه جوړه شي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي تر څو پورې دا ستونزه حل کړي او آینده کې هم یو لار ورته پیدا کړي.
اوس کومه لار شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپل پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل لار شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې ټول ټیم دی راغون سی، ټول ټیم دی کې نه، ټول ټیم سو کسان نه دی. ما په یاد دی چې وخت کې مونږ ډیسپلینری کوډ جوړول، مونږ ډیسپلینری کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ. مطلب مونږ هم شاته ایډیا دا و چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا دی هر یو کوډ شاته کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به مونږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دی چې تعلیم یافته دی اوسیږي او په ډیرو مسایلو د سر خلاصي د سه مسائل وی سه د غشا ته کومه ائیډیا یا کوم پیکر پروت وی د کرکټ بورډ، هغه باید هغه پیکر او هغه ائیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي تر څو لوبغاړي په دغه حرکت باندې پوه شي چې بورډ ولې د حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډیسپلینری کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغه سي لوبغاړو خپل ډیزاین کړو، خپل اساین کړو چې موږ به آینده کې په دغه شیانو ته ډیر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو د سیو کار کې د سیو ټیم را ټول ټیم را غون کړی سی او ټول ټیم سره په دې باندې بیا سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي د خبرو لپاره. نو ضرور به د لارې حل راوځي هم څنګه چې دوی غواړي هم داسې حل به راوځي. خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ شي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ شو د ټولو لوبغاړو سره نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم بعضې لوبغاړو ته د دلی لګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم. نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده، ټول ته یو قسم فکر باید وسی، یو قسم چلند خو سیده ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. کڅوک سٹار وی هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو په دغه شیانو کې باید بیا ټول لوبغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخنی ولکیدای شي د ډیر لګونو هغه لګونه ک وګورو چې د انټی کرپشن سیستم ډیر خوي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او ای پی ایل او دیسه وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي دسه د هر لیگ سه په هر ملک کې وړو کې یو غټ لیگ کیږي، نو دغه اجازه سه دا باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، کغه ای پی ایل پی سی ایل بیگ بیش ته د نلاند د نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غوړ او سپیکر دی وسې کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه دا فکر کېدای شي او په دې باندې خبرې کېدای شي.
ورسته پښتنه کوم لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي نو پر اتلونکو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خو سره مخ وي، ام دغه سي ده؟
د دې سده ډېر زیات ژوندۍ مثالونه دي لکه موږ سي درواخلې کله کرکټ پریخو او بیا مل سره ل صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په دالاسو کالو کې حل نشوي. نو ټول دا فکر لري دا مشکلات ستا او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې شی باندې کرکټ بورډ ته په کار د کار وکړي او کڅو یو د سي د تکاوت غونته یو پالیسی هم باید جوړه کی چې لوبغاړي کله تکاوت کیږي نو دوی سره باید د نقدي مرسته سومره وسی او د دې د روان د فیوچر د پاره په کوم په پلانینګ او په دې یو پلان باندې کار وسی چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ونی لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.